طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا هم په خیر راشئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول خیای او د طبی زده کړې د شپږمې دورې د دوهم درس لپاره به حاضر شوي وای. راځئ ګرانو زده کوونکو پیل کوو. تاسو ټول د طبی زده کړې د کتاب لومړی صفحه راوړوي. خګرانو زده کوونکو لومړی به په تیر شوي درس لاندې تکرار وکړم. هغې وروسته به نوي درس ته ولاړ شو. واکسین پیژندنه. واکسین د طبي علومو یو له تر ټولو مهمو لاسته راوړنو څخه دی چې د ساري او خطرناکه ناروغیو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. واکسین د بدن د معافیتي سیستم د ناروغۍ ضد معافیت چمتو کولو لپاره چمتو کوي. ګورئ واکسین د طب په برخه کې مهمه لاسته راوړنه ده. کله واکسین کشف شو نو د طب په برخه کې یوه لاسته راوړنه رامنځته شوه او د مختلفو خطرناکه ناروغیو د مخنیوي لپاره واکسین په ټوله دنیا کې کارول کیږي. بل دا چې په ټوله نړۍ کې اوس د طبابت په برخه کې دا فکر دی چې موږ هڅه وکړو یا د طبابت په برخه کې د طب مسؤلین، کارمندان، ډاکټران، پروفیسران او د طب د ریسرچ د برخې ډاکټران دا ټول په دې هڅه کې دي چې داسې څه رامنځته کړي یا داسې واکسینو باندې کار وکړي چې هغه موږ تطبیق کړو او د هغې د تطبیق یا د هغې د استعمال وروسته موږ په ناروغیو اختانه شو. د دې هدف لاندې دا دی چې اوس نړۍ کې په نړۍ کې د طبابت په برخه کې په وقایه باندې ډیر تمرکز کیږي، ډیر فوکس ورباندې کیږي تر څو د وقایې لپاره ډیر کار وشي. مخکې له دې چې یو نفر ناروغ شي د هغې لپاره هڅه کوي چې داسې څه رامنځته کړي چې هغه ناروغ نه شي. یا د یوې ناروغۍ د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې تدابیر مهم دي. نو یو له دغه تدابیرو یا یو له دغه وقایې څخه واکسین دي چې رامنځته شول. ځکه موږ وایو چې واکسین د طب په برخه کې مهمه لاسته راوړنه ده. بل مو واکسین څنګه کار کوي په دې اړه وویل. لیکل شوي دي واکسین د ناروغۍ مړه شوي یا کمزوري شوي میکروبونه، وایروسونه یا باکټریاوې دي یا د هغوی یو ځانګړې برخه لکه پروټین یا انتیجن لري. هدف دا دی چې واکسین څه شی دي. واکسین چې یوه ناروغي رامنځته کوي د هغې مربوط یا د هغې اړوند وایروسونه دي یا باکټریاوې دي یا نور میکروبونه دي او یا هم د هغوی د باکټریاو یعنی د وایروسونو یوه ځانګړې برخه ده. یو وایروس ته مختلفې برخې لري. د هغې یوه برخه موږ راخلو د هغې نه واکسین جوړوو. یوه باکټریا د مختلفې برخې لري. د هغې نه یو پروټین راخلو یا د یوه باکټریا یوه ډی این ای یا آر این ای راخلو د هغې نه واکسین جوړوي. ټوله باکټریا نه راخلو د هغې نه واکسین نه جوړوو. ځینې وخت داسې هم کیږي چې یوه برخه ترې راواخلو د هغې نه واکسین جوړیږي. اوس په ټولنه کې او بل فکر دی. ګورئ ټولنه کې خلک وایي چې واکسین د مردار دی، د خراب دی، او ځینې وایي دا زهر دی. نه، واکسین د ډاکټرانو او یا د لویو طبي ټولنو تر څارنې لاندې جوړیږي، د یو ګروپ ډاکټرانو تر څارنې لاندې جوړیږي، او هغه بیا څو وارې تطبیقیږي، څېړنه پرې کیږي چې آیا دا په رښتیا هم یوه ستونزه یا یوه ناروغي له منځه وړلی شي. نو واکسین که څه هم میکروبونه دي یا بکټریاوې دي یا ویروسونه دي، خو کمزوري شوي دي، ضعیف شوي دي. که چیرې قوي وای نو په بدن کې حتما ناروغي رامنځته کوله. او یا هم داسې وایو چې واکسین که بکټریاوې نه دي یا واکسین که ویروسونه نه دي، د بکټریاو یا د ویروسونو یوه کوچنۍ برخه ده، د هغې نه واکسین جوړ شوي، د انسان بدن ته تطبیقیږي. اوس که د کومې بکټریا څخه یوه برخه راخیستل شوې وه یا کمزوري بکټریا وه، هغه بکټریا چې کومه ناروغي رامنځته کوي، د هغې لپاره دغه واکسین شو، د چې کله بدن ته تطبیق شي په بدن کې دغه انټي باډي جوړوي. انټي باډي په راتلونکي کې که چیرې روغې بکټریاوې بدن ته داخلیږي، د هغې سره جګړه کوي، هغه نه پرېږدي چې مخکې ولاړې شي، ناروغي رامنځته کړي. ښه، دوام ورکوو. د دوهمې لیکې وروستۍ کې لیکل شوی دی، دا مواد بدن ته د ستنې یا بلې لارې لیږدول کیږي تر څو د معافیت سیستم دې ته وهڅوي چې هغه د ناروغۍ ضد ځانګړي انټي باډیانې تولید کړي، یعنې دفاعي سیستم هڅوي تر څو انټي باډي جوړې کړي. څوک یې هڅوي؟ واکسین یې هڅوي. نور لیکل شوی دی، کله چې بدن له اصلي ناروغۍ سره مخ شي، معافیت سیستم چمتو او وړتیا لري چې سندستی عکس العمل وښیي او د ناروغۍ مخه ونیسي یا شدت کم شي، یا شدت راکم کړي. ګورئ، هدف دا دی کله چې په راتلونکي کې یوه بکټریا داخلیږي، د هغې لپاره تیاره انټي باډي جوړوي، دغه انټي باډي نه پرېږدي چې ناروغي رامنځته شي، او یا نه پرېږدي چې د یو میکروب هغه شدت زیات شي، تکثر وکړي. یوه خبره، یو واکسین د یوې ناروغۍ لپاره تطبیقیږي. که موږ د پولیو واکسین ماشومانو ته ورکوو، داسې فکر نه کیږي چې دا به د ټولو ناروغۍ لپاره وي، دا یوازې د پولیو وایرس یا پولیو میالایټس ضد واکسین دی. دغه ماشومان شاید په انفلونزا باندې اخته شي، شاید په شری باندې اخته شي، شاید په تبرکلوز باندې اخته شي، خو د دې امکان ډیر کم وي چې هغه د پولیو باندې اخته شي، ځکه د هغې لپاره واکسین ماشوم ته ورکړل شوی دی. لاندې د واکسین ډولونه لیکل شوي دي. واکسین په څلورو ډولونو باندې ویشو، ژوندي کمزوري شوي واکسین، ګورې پوره ژوندي نه دي چې موږ وایو چې پوره ژوندي دي، ژوندي کمزوري شوي واکسین، وژل شوي واکسین، سب یونیټ او کنجوګیټ واکسین، او ام آر این ای واکسین. څلور ډولونه دي، هر ډول مو یې لک لک تشریح کړی دی. ژوندي کمزوري شوی واکسین لیکل شوی دي، د ناروغۍ کمزوري شوي میکروبونه لري. فرض نیوه ناروغي ده، د هغې لپاره چې کوم میکروبونه رامنځته کیږي یا کوم میکروبونه راځي ناروغي رامنځته کوي، هماغه میکروبونه کمزوري شوي وي، لکه د شری یا پولیو واکسین. پولیو لپاره چې کوم واکسین ماشومانو ته د څاڅکي په بڼه یا د پیچکارۍ په ډول ورکول کیږي، هغه میکروبونه دي، خو داسې میکروبونه دي چې کمزوري شوي دي، ځکه خو دغه واکسین په ځانګړي سالجو کې ایښودل کیږي تر څو هغه کوم ویروسونه چې په هماغه واکسین کې دي هغه مړه نه شي یا ډیر فعال نه شي. که چیرې تودوخه ورته مناسبه وي، هغه ډیر فعالیت کوي، هغه بیا تکثر کوي، بیا په ناروغۍ باندې بدلیږي، خدا په ځنګړی ته دوخه کې ساتل کیږي تر څو په داسې حالت کې وي چې نه مړی وي او نه ژوندی وي. او دا بیا ماشومانو ته، حتی لویانو ته هم د پولیو واکسین مونږ ورکولی شو، په هغه شرایطو کې چې یوه ټولنه کې پولیو ډیر عامه وي، یا سپینګیرو ته چې د هغې معافیت ډیر کمزوری وي، دفاعي سیستم یې ډیر کمزوری وي، هغې ته هم مونږ د پولیو واکسین ورکولی شو. ښه، یو ژوندي کمزوري شوي واکسین شول. دوهم وژل شوی واکسین، دا د مړو میکروبونو په مرسته چمتو شوی، مړه میکروبونه را اخلي، د هغې نه واکسین جوړوي، لکه د کوویډ واکسین، کوویډ 19، کوویډ دغه د کرونا وایروس لپاره استعمالیږي. خادریم ډول یې سب یونیټ او کنجوګیټ واکسین د نوم یې لږ څه نڅه اوږد دی، خو هدف یې زده کړی. مفهوم یې دا دی چې په دې کې یوازې د میکروب یوه برخه لري. یعنې دا واکسین دا داسې واکسین دی که چیرې موږ وایو چې فلانای واکسین سب یونیټ دی، یا درته ووایو چې د تور زیړي واکسین دا سب یونیټ یا کنجوګیټ واکسین دی، تاسو به داسې وایئ چې د تور زیړي واکسین کې چې کوم میکروبونه دي هغه مکمل میکروب نه دی راخیستل شوی، د هغې یوه برخه راخیستل شوې ده، یا ډی این ای راخیستل شوی یا آر این ای راخیستل شوی ده. ګورئ، یوازې د میکروب یوه برخه لري، لکه د هیپاتایټ یا هیپاټایټ هم ویلی شو، هیپاټایټ بی واکسین. هیپاټایټ بی د ته ویروسي زیړی هم ویلی شو، تور زیړی هم ورته ویلی شو. په دې کې ینا د ویروسونو په واسطه اخته شوی وي. هیپاټایټ بی هیپاتایټ هم ورته ویلی شي. نو د ویروس البته د زیړي لپاره چې کوم واکسین موږ ورکوو هغه واکسین د څه شي څخه جوړ شوی وي هغه د میکروب یوه برخه لري. ګورئ، موږ ډیر تخنیکي یا ډیر په میکانیزم سره دغه ټول څه پیژنو، یوازې دا نه پیژنو چې واکسین په کوم وختونو کې موږ ورکړو. ځکه تاسې تیب وایئ باید په داسې لیول سره یا په داسې میکانیزم سره زده کړئ چې په راتلونکي کې دا احساس ونه کړئ چې ما دغه موضوعات په میکانیزمي ډول یا په ژور ډول نه دي زده کړی. څلورم ډول یې ایم آر این ای واکسین دی. ګورئ، ایم آر این ای میسنجر آر این ای واکسین د جینیک لاندې متن لیکل شوی دی، د جینیتیکي موادو په مرسته بدن ته لارښوونه ورکوي چې ځانګړی پروټین تولید کړي، لکه کوویډ 19 نوي واکسینونه. دا ځانګړي واکسینونه دي د جینیتیکي موادو په مرسته. جینیتیکي مواد خپله ایم آر این ای جینیتیکي مواد دي، دا کوډ انتقالوي. دا موضوع به ډیره ډیپ یا ژوره ځي، خو دومره زده کړئ چې دا ځانګړي پروټینونه جوړوي. کله چې د ایم آر این ای واکسین یا د دې څخه جوړ شوي واکسین موږ چاته تطبیق کړو، په بدن کې ځانګړي پروټین جوړیږي. دغه پروټین بیا دغه وایروس یا د باکتریا ضد تاثیر لري، لکه د کوویډ 19 نوي واکسینونه. د کوویډ 19 لپاره نوي واکسینونه بیا په دې بڼه جوړ شوي دي. دا عموم کې ډیر اغه بحث شو چې واکسین کوم ډولونه لري. راځي قدر مونږ زده کوونکو نوای درس وایو. زمونږ نوای درس په دوه مسافه کې ده. خر راځي درس ته دوام ورکو. دوه مسافه د واکسینو ګټه. ګورئ، د واکسینو ګټه څه شی ده؟ کڅوګ لیتاسې پوښتنه ولري چې واکسین څه ګټه لري. لومړی نقطه، د ساري ناروغیو د خپرېدو مخنیوي کوي. ګورئ، د ساري ناروغیو د خپرېدو مخنیوی کوي. هغه ناروغۍ چې ساري دي، کمیونیکیبل دي، یو کس نه بل کس ته انتقالیږي، د هغې د خپرېدو مخنیوی کوي. فرضاً لکه کورونا، کورونا له یو کس نه بل کس ته انتقالېده. احمد به چې پیاخته شو، محمود به هم که چیرې وقایه نه وای کړي، نږدې ورسره اوسېدلی وای، هغه هم پریاخته کېدو. دې ته ساري ناروغۍ وای. د دې د خپرېدو مخنیوی کوي. دوهمه نقطه، د ناروغۍ شدت او مرګ ژوبله کموي. که چیرې یو کس بیا په ناروغۍ اخته کیږي، شدت به یې کم وي او د مرګ خطر یې کم وي. فرضاً هغه کسان چې هغه د کرونا واکسین وکړي، که بیا د کرونا په ناروغۍ یا په وایروس اخته هم شي، خو شدت به یې ډیر کمزوری وي او د مرګ خطر یې کم وي. د کرونا څخه څومره کسان ووژل شول یا مړه شول، علت یې همدا و چې دا یو ناڅاپي وایرس و، نوی وایرس و، یو ناڅاپه خلک پرې اخته شول د دې لپاره چې واکسین نه وکړي. درېمه نقطه، د عامه روغتیا ښه والی. عمومي روغتیا د ټولنې ښه کیږي. یو وخت کې کرونا وه، په هر کلي کې خلک ناروغان وو. یا په یو وخت کې کولرا وه یا نورې ناروغۍ، ملاریا، په هر کلي کې خلک په ناروغۍ اخته وو. عموم کې د خلکو روغتیا ښه نه وه، ډاکټران مصروف وو، صحتمه مصروفه وه، ټول مصروف وو، د یوې ناروغۍ په فکر کې وو. عموم کې روغتیا خرابه وه. نو د عامه روغتیا د ښه والي لپاره واکسینونه ډیر مهم دي، چې د مختلفو ناروغیو لپاره باید واکسین خپله موږ هم تطبیق کړو، ماشومانو ته یې هم تطبیق کړو. بله نقطه، اقتصادي لګښتونه کموي، ځکه چې د درملنې اړتیا کموي. اقتصادي لګښتونه د روپیو مصرف دا کموي ځکه چې د درملنې اړتیا کموي. درملنې ته اړتیا نه وي. که چیرې یو نفر ناروغ شي هغه بستر کیږي، د هغې څخه په مختلفو برخو کې روپۍ مصرفیږي. یو وردا چې کله امبولانس نیسي یا یو کلینیک ته ځي په هغې مصارف کیږي. هلته چې کله بستر کیږي د بستر روپۍ ترې اخلي، کله چې معاینات کوي د معایناتو روپۍ ترې اخلي، کله چې ډاکټر فیس ته البته کله چې ډاکټر نسخه لیکي د هغې فیس ورکوي، کله چې ډاکټر ورته نسخه ورکړي هغه درمل را اخلي په هغې هم روپۍ ورکوي. دا ټول اقتصادی مصارف دی یا اقتصادی لګښتونه دي چې دا رامنځته کیږي. خو که چیرې یو ناروغ یا یو کس مخکې له دې چې ناروغ شي واکسینې تطبیق کړی وي، په ناروغۍ نه اخته کیږي یا په ناروغۍ د اخته کیدو چانس کمیږي، نو د دې له امله هغه مصارف کم راځي. ښه، دا هغه څه و چې تاسې په دې پوه شوئ چې د واکسینو ګټې څه شی دي. لاندې لیکل شوي دي په دې جدول کې د لاندې عامو ناروغیو څخه د وقایې په خاطر واکسین کول ډیر مهم دی. ګورئ، لاندې عامې ناروغۍ مو درته لیکلې دي. د دې عمومي یا عامو ناروغیو څخه واکسین ډیر مهم دی. په افغانستان کې ګورئ، په هره ټولنه کې دا فرق لري. په یو هیواد کې یوه ناروغي ډیره وي، په بل هیواد کې بله ناروغي ډیره وي. نو د لاندې عامې ناروغیو لپاره چې ډېرې عمومي دي، د دې لپاره واکسین هغه ډېر مهم دی چې باید موږ پخپله هم واکسین و ماشومان مو هم واکسین وي. لومړی شماره ګورئ، شرای میزلز. شرای ویروسي ناروغي ده. په ټول عمر کې یو ځل که چیرې یو نفر په شیرې اخته شي دوهم ځل پرې نه اخته کیږي. هدف تا دی چې که د شیرې په ویروس باندې څوک اخته شي دوهم ځل لپاره نه اخته کیږي، ځکه کله چې د شیرې دغه ویروس د بدن ته داخل شي په بدن کې دفاعي سیستم فعالیږي، انټي باډي جوړیږي. همدغه انټي باډي په وینه کې د تل عمر لپاره ګرځي را ګرځي. بل ځل چې د شیرې ویروس بدن ته داخلیږي تیار په وینه کې انټي باډي وي هغه له منځه وړي. نو معمولا هغه کسان چې یو وار په شیرې اخته شوي وي دغه لپاره واکسین مهم نه ده، ځکه تیار واکسین ورته ورکړل شو، ځکه تیار انټي باډي جوړې شوې. شرای د دې لپاره واکسین مهم دی، ماشومانو ته باید ورکړل شي تر څو په شیرې باندې اخته نه شي. دوهم پولیو. پولیو دا مهمه ویروسي ناروغي ده چې په تیر کې د ډیرو خلکو ژوند اخیستی دی، تر څنګ یې ډیری خلک یې فلش کړي دي. دریم ویروسي زیړی. ویروسي زیړی یا هیپاټایټ بی یا تور زیړی، د دې لپاره واکسین مهم دی. څلورم تبرکلوز یا ټی بی. ټی بی خپله د تبرکلوز مخفف دی. تبرکلوز ګوره، ټی بی په تبرکلوز کلمه کې راځي. تبرکلوز ته نرای رنز هم وایي. ځینې مشران یا ځینې میندې چې خیرې کوي هغوی وایي چې خدای دې په نری رنگ اخته کړه، هماغه تبرکلوز دی. د دې لپاره هم واکسین مهم دی، ځکه په افغانستان کې دغه ناروغي بیا ډېره عامه ده. پنځم وګورئ، چپ طرف ته راځئ، کورونا یا کویډیولس. کورونا لپاره واکسین مهم دی. شپږم تیتانوس لپاره واکسین مهم دی. اووم سینه بغل لپاره. اتم ډډغمبوري لپاره. تیتانوس یو بله ناروغي ده، ټیټنس. د خاورو څخه باکټریاوې راځي، معمولا د زخم له لارې هغه بدن ته داخلیږي. ډیره جدي ناروغي ده. اووم سینه بغل یا نیمونیا. دا مختلف عوامل لري. که چیرې باکټریاو یا ویروسونو په وسه رامنځته شي نو د دې لپاره باید واکسین مخکې له مخکې تطبیق شي. اتم ډډغمبوری. مومس. معمولا دغه ناروغي هم په افغانستان کې په ماشومانو کې ډیره عامه ده. دغه ټولو ناروغیو لپاره موږ غږیږو. د دې ټولو ناروغیو واکسینونه موږ بیا تشریح کوو. لومړی لاندې یوه پایله ما راخیستې ده چې تاسې په ټوله کې دغه څومره موضوعات مو چې تر دې د مو د واکسینو په هکله وویل د دې یو نچوړ تاسو ته وړاندې کړم تر څو تاسې پوه شئ. ګورئ، پایله: واکسین د انسان د ژوند د ژغورنې او روختیا ساتنه لپاره یو اړینه او ګټوره وسیله ده. ژوند ژغورلو لپاره او د روختیا ساتلو لپاره مهمه وسیله ده. د دې پراخ کارول نه یوازې د انفرادي خلکو بلکې ټولنه لپاره هم یو مهم روغتیایي ضمانت دی. ګوره د دې پراخه کارول تر څو دغسې کارول چې هر څوک واکسین شي نه یوازې د انفرادي خلکو لپاره، یعنی یو کس لپاره انفرادي لکه د احمد لپاره ګټور دی، بلکې د ټولنه لپاره هم یو مهم روغتیایي ضمانت دی. د یو ټول ټولنه لپاره دا روغتیایي ضمانت دی، دا تضمین دی تر څو په ناروغۍ ټوله ټولنه نشي اخته. فرضاً که چیرې ټول وګړي په یوه ټولنه کې چې اوسیږي هغه د پولیو واکسین تطبیق کړي، نو په دې ټولنه کې د پولیو ناروغي له منځه ځي. اوس په افغانستان یوازې پاکستان او یو دوه نور هیوادونه دي چې په دې کې د پولیو ناروغي لا هم شته ده، خو په نوره نړۍ کې ختمه ده. علت یې همدا دی چې دوی په ښه ډول واکسین تطبیق کوي. ښه، د متن دوام ته راځو. د دوهمې لیکې وروستۍ کې لیکل شوی دی، د واکسین ترلاسه کول د هر چا مسؤلیت دی تر څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول شي. ګورئ، د واکسین تطبیق د هر چا مسؤلیت دی. په نوره نړۍ کې واکسین باید جبری هر چا تطبیق وي. د واکسین لپاره باید ځانګړي کارتونه ولري. فرضاً کورونا واکسین، هغې لپاره باید ځانګړی کارت ولري چې ما واکسین تطبیق کړی دی. ښه، تر ټولو لاندې لیکل شوی دی، د زیګون پر وخت د ماشوم د زیګون په لومړیو 24 ساعتونو کې معمولاً لاندې واکسین ماشوم ته ورکول کیږي. څومره مهمه جمله ده، ګولډن جمله ده. کاشکې دغه جمله مو په سور رنګ لیکلې وای. د زیګون پر وخت د ماشوم د زیګون په لومړیو 24 ساعتونو کې، هدف یې دا دی، د زیګون پر وخت داسې نه چې سم زیږیدلی نه وي ته واکسین ورته ورکوئ. په لومړیو 24 ساعتونو کې، یعنی په لومړیو دوو شپو ورځو کې، معمولا لاندې واکسینونه ماشومانو ته ورکول کیږي. اوس که قابله ډاکټره په قابله وارډ کې یا د زیګون په وارډ کې کار کوي، نو دغه واکسینونه باید وپیژني، دغه واکسینونه ماشومانو ته ورکول کیږي. لومړی BCG واکسین لیکل شوی دی. BCG واکسین، دا واکسین کوم ډول واکسین دی؟ د دې په اړه به وروسته خبرې هم لرو، خو په لنډ ډول دلته تاسو ته لږ ښودل کیږي. BCG واکسین، دا واکسین د تبرکلوز یعنی TB د مخنیوي لپاره دی. دا په ځانګړي ډول د هغو هیوادونو لپاره مهم دی چیرته چې تبرکلوز ډیر خپور دی. لومړی واکسین چې ماشومانو ته ورکول کیږي هغه BCG واکسین دی. BCG واکسین د TB لپاره یا تبرکلوز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره دی. په افغانستان کې TB ناروغۍ ډیره عامه ده. ډیری خلک په تبرکلوز یا ناری رنځ باندې اخته کیږي. د دې لپاره باید ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي تر څو د عمر په اوږدو کې په دې ناروغۍ باندې اخته نه شي. دوهم دریمه صفحه، دوهم HBV واکسین یا هپاتایت بی واکسین. HBV هم ورته وایي، هپاتایت بی هم ورته وایي، ویروسی زیړای هم ورته وایي. ګورئ، د دې ناروغۍ لپاره کاریږي، خو د دې مربوط واکسین ته بیا یوازې واکسین کلمه ورپسې اضافه کوي. لیکل شوی دی، دا واکسین د هپاتایت بی د مخنیوي لپاره دی. ماشوم ته په زیګون کې لومړی ډوز ورکول کیږي. د هپاتایت بی د مخنیوي لپاره دا واکسین هم ماشومانو ته ورکول کیږي، یا د ویروسی زیړی د مخنیوي لپاره ماشومانو ته ورکول کیږي. کله ورکول کیږي؟ د زیګون څخه وروسته په لومړیو دوو ورځو کې. HPV واکسین، په هغه واکسین باندې لیکل شوی وي HPV واکسین. تاسې به پوهیږئ چې دا د زیړي لپاره ماشومانو ته ورکول کیږي. دریم اورل پولیو واکسین یا OPV واکسین. ګورئ، OPV واکسین یا اورل پولیو واکسین، په واکسینو باندې OPV لیکل شوی وي. OPV د څه شي مخفف دی؟ اورل پولیو واکسین، یا په لنډ ډول چپ طرف ته لیکل شوی دی پولیو واکسین. دا واکسین هم ګورئ، په لومړیو 24 ساعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. لیکل شوی دی، په ځینو هیوادونو کې ماشوم ته د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د شفاهي پولیو واکسین لومړی ډوز ورکول کیږي. شفاهي مقصد هدف دا دی چې د خلیلي لارې دغه واکسین ورکول کیږي. پورته لیکل شوی اورال پولیو واکسین اورال د خلیل لپاره استفاده کیږي. اورال پولیو واکسین د خلیلي لارې د پولیو واکسین. نو په افغانستان کې په روغتیایي کلینیکونو کې چې کوم ماشومان زیږیږي، معمولا په دولتي او نورو شفاخانو کې کلینیکونو کې، دوی ته همدغه واکسین هم ورکول کیږي، اورال پولیو واکسین یا او پی وی واکسین یا د پولیو واکسین. بل لاندې لیکل شوی دی، دا واکسینونه ماشوم د زیږون له وخت نه د ژوند د لومړیو خطرونو پر وړاندې ساتي. د زیږون له وخت نه هغه لومړني خطرونه چې رامنځته کیږي، فرن یو ماشوم د پی یو کلنۍ کې په فلج باندې اخته کیږي، دا یو خطر دی، ځکه کوزن ناروغي هغه ماشومانو ته ډیره دننه کیږي، نو د دې لومړنیو خطرونو څخه ساتي. نور لیکل شوی دی، د دې واکسینونو اړوند د هیواد د ملي واکسینیشن پروګرام لارښوونې باید تعقیب شي. په هیواد کې چې کوم واکسینیشن پروګرام دی، لکه په افغانستان کې هم د واکسینو پروګرامونه شته دي، دغه پروګرامونه یا دغه پروګرامونه د واکسین د ورکولو پروګرامونه دي. په هر کلی کې د واکسینیشن هغه ځانګړي کارمندان، د واکسینونو ورکوونکي کسان، واکسیناتوران ګرځي او دغه واکسین ورکوي. باید دې ته پام وشي. لیکل شوی دی، پولیو واکسین د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی واکسین دی. پولیو یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې عصبي سیستم ته زیان رسوي او د فلج یا حتی مړینې لامل کیدای شي. دا ناروغي اکثره د ماشومانو په منځ کې خپریږي. اورې څو مهمې خبرې وکولې. پولیو ناروغي دا د پولیو وایرس په واسطه، چې هغې ته پولیو میالایټس وایي، د هغې په واسطه رامنځته کیږي. د عصبي سیستم لپاره زیان پیښوي، عصبي سیستم باندې حمله کوي او د دې له امله یو نفر فلج کیږي او یا حتی کیدای شي یو نفر مړ شي، او دا ناروغي په ماشومانو کې ډیره رامنځته کیږي. علت یې همدا ده چې ماشومان هغه کمزوری دفاعي سیستم لري، او بل دا چې دوی ډیری وخت حفظ الصحه نشي مراعتولی، د ځان ساتنه نشي کولی. د مختلفو لارو څخه ماشوم ته همدغه وایرس داخلیدلی شي. ککړ لسونه، د ککړو لسونو له لارې چې هغوی په خوله کې وهي، د دې له لارې هم انتقالېدلی شي، یا د نورو ماشومانو سره چې لوبې کوي، د دې له لارې هم انتقالېدلی شي. ښه ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس وخت کم دی، راتلونکي درس کې بیا موږ د پولیو په اړه هر اړخیز بحث لرو. پولیو ښه پیژنو، ځکه پولیو یوه جدي ناروغي ده. هغې وروسته نورو واکسینونو لکه د شرې لپاره واکسین پیژنو. د ټولو واکسینونه اوس په جلا جلا درسونو کې تر بحث لاندې نیسو. ډیر مهم درسونه دي او بور وکړي په دې ډول چې تاسو یې زده نه کړئ، بل هره طریقه درته ډیره مشکله تمامیږي. ډیر ساده راخیستل شوی دی. خدای دې وکړي چې مطالعه جاری وساتئ. رضی قدرمنو زده کوونکو، حاضری به واخلو. نن ورځ دوهمه درسي خپرونه ده. د نن ورځ د حاضرۍ تورای هغه د ډی تورای ټاکل شوی دی. زه دلته سکین کې د ډی تورای رسم، تاسې هم د ډی تورای د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. هغه زده کوونکي چې حاضر دي، هغې ټولو به د ډی تورای رسولی وي، او کوم زده کوونکي چې غیر حاضر دي، هغوی نه به دغه تورای ورک وي. په دې حسابه هغه بیا نو په راتلونکي کې غیر حاضر وشمیرل شي، او د دوی د عمومي نمرو څخه به یوه نمره هم کمه شي. دوهمه درسي خپرونه د حاضرۍ تورای د ډی تورای. نو تاسې د ډی توری دایره توره کړئ. هله د تاسې به حاضر یی او حاضری به مو ورکړی وي. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خاد وسئ.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري. چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.